طالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر مننه کوم سرور صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خره غلاست. درنه اوریدونکو، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په دې خبرونه کې ل شاعر فدا محمد نظری سره د شاعرانه دنیا او شعرونو په اړه خبرې کوو.
یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هیروم، وغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم، او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې راوی باسم او چاپ یې کړم.
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره ځانګړې غونډه وکړه، او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. د هر څه وروسته راځي قدرمنو اوریدونکو، لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ چې قسیم سلامل چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطون ته پام وکړئ. په کابل ښار پرون شپه درې راکټي حملې وسوې. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته ولاړ سي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې پوځ وایي د هغه جنګي الوتکې توره ډبه چې ترکي ځواکونو ویشتې وه ډېره تخریب سوې او د معلوماتو راټولول ورڅخه ډېر کار غواړي. د هم بشپړ خبرونه. پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حمله وسوې. یو شمېر عیني شاهدان او پولیسو خبري رسنۍ ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګېدلی، دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا لګېدلی دی. سمدستي د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل سوي. د یو بل خبر له مخې پرون په بګرام کې د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو پر ګډه ګزمه انتحاري حمله وسوه چې د ناټو لږ تر لږه شپږ عسکر پکې وژل سول. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. یو امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبري رسنۍ ته معلومات ورکړي ویلي چې دا حمله د ناټو پر امریکایي عسکرو سوي او وژل سوي عسکر امریکایان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نیکولاس هایسن پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې سوی وه وویل:
There is no other way for insurgent groups to demonstrate a commitment.
دوی وسلواله ډلې یوازې د بهرن لپاره د سولې حل د مندلو لارې د خپلو خلکو لپاره شنه څرګندولای سي. د سیاسي ګټو لپاره پر تشدد اتکا کول د غوی د نیت پاړه پښتنې پیدا کوي. په کابل کې د ملګر ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما مشر ټینګار وکړ چې افغان حکومت به خپل ملاتړ جاری وساتي. ټاکل سوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته ولاړ سي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیوف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا دی. آذربایجان ته د ښاغلی غنی د سفر یو رسته دی. د افغانستان ولسی جرګې په انتخاباتي ادارو او قوانینو کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې پریکړې پر اساس د انتخاباتو د اصلاح او انتخاباتي کمیټې خپل کار ته دوام نسی ورکولای. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور پر ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
کله چې دغه فرمان د خلکو د رښتینی استازو لخوا په اکثریت رد کیږي، د دې معنا ورکوي چې نور د اصلاحاتو کمیسیون او د ګزینشنې کمیټې کار پای ته رسیدلی ده، او په دې باندې ټینګار په باطل باندې ټینګار.
خو د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست په خبرپاڼه کې پرون وویل سول چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپلو وړاندیزونو وروستی رپورټ ورته سپارلی دی. د روسیې پوځ وایي د هغې جنګي الوتکې توره ډبه یا بلک باکس چې ترکي ځواکونو ویشتې وه ډېر تخریب سوی او د معلوماتو راټولول ورڅخه ډېر کار غواړي. روسی چارواکو هیله څرګنده کړې و چې د الوتکه له بلک باکس څخه به داسې معلومات ترلاسه کړي چې ثابت کړي چې د دوی جنگي الوتکه د ترکیه فضا ته نه ورغلې. د روسیې د جنگي الوتکه د نومبر په 14مه د ترکیه هوایي ځواک د سوریه پولې ته نږدې ووشته. ترکیه ویلي چې د روسیې د دې الوتکې پیلوټانو ته خبرداری ورکړی و، خو د الوتکې پیلوټ د دوی خبرداری ته له پروا پرته د ترکیه فضا ته ورغلی و. د روسیې د هوایي ځواک یو چارواکی پرون ویل چې له دې موندل سوي تورې ډبې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د متخصصینو مرستې ډیر وخت ضرورت لري. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د مسکو او دمشق د ګډو پوځي عملیاتو له پیل راهیسې له خوشحي یا کلستر بمونو زیات کار اخیستل سوی دی. د سوریې او روسیې حکومتونو نږدې درې میاشتې مخکې د بشار الاسد د رژیم د مخالفو وسلوالو پر ضد ګډ پوځي عملیات پیل کړل. د جګړې د نړیوالو تړونونو پر اساس له کلستر بمونو کار اخیستل منع دي. د بشري حقونو نړیوال سازمان پرون وویل چې د سوریې په ګڼ میشتو سیمو کې د خوشحي بمونو د شلو حملو پاړه اسناد راغونډ کړي چې د ولسو کوچنیانو په ګډون لشتر لشه 15 ملکی کسان پکې وژل سوي او ګڼ شمیر زخمیان سوي دي. د روسي خبري ایجنسونو راپور ورکړی چې د اوکراین د ختیځ په دونتسک ښار کې پرون یو درنه بم چاودنه وشوه. په راپورونو کې د دې سیمې چې خپلې ځان نه د دې سیمې چې خپل ځان خپلواک اعلان کړی د چارواکو له قوله ویل سوی دی چې دا چاودنه د ماښام په شاوخوا 2 بجو د دونتسک ښار مرکز ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې د بس په یوه تمځای کې وسوه. د دې چاودنې د تلفات په اړه تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه سوي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې له چاودنې وروسته پولیس د سیمې ته رسیدلې وه. روس پلوی بلتون پال د دونتسک او ګاونډي لوهانسک د سیمو زیاتې برخې اداره کوي. په دې سیمه کې چې د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلوی بلتون پالو ترمنځ د درنو جګړو ډګر و، تیره میاشت له نسبي قراري وروسته بیا نشتې پیل سوي دي. او روسي خبرم دا چې اروپایي اتحادیه پر روسیه خپل بندیزونه د نورو شپږ میاشتو لپاره تمدید کړه. اروپایي اتحادیه د 2014 کال د جولای په 1 د کریمیا تر الحاق او د اوکراین په چارو کې د مسکو د لاسوهنې له امله پر روسیه بندیزونه ولګول. د نوې پریکړې پر اساس دا بندیزونه به د راتلونکي کال د جولای تر 1 پر ځای پاتې وي. اروپایي اتحادیه پرون وویل چې د بندیزونو موده د دې لپاره تمدید کړی چې له روسیې سره د منسک موافقه د روان کال تر پایه نسی بشپړېدلی. دا تر دې دمه خبرونه.
زمون غاګله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو لمړی لنډه خبري برخه واوري. د بشري حقوقو او بخې د بخنوارم له تاسو نه قدر منوریدونکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ نیکولاس هایسم پرون ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځنګړي غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې نیکولاس هایسم پر هغو ستونزو او پرمختګونو خبرې وکړې چې افغانستان په 2015 کال کې ورسره مخامخ و. ښاغلی هایسم وویل که څه هم ستونزې زیاتې وي او د ملي وحدت حکومت پر فعالیت د خلکو باور کم شوی، خو په اقتصادي برخه کې ځینې مثبت پرمختګونه شوي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي یوازې د افغانانو ترمنځ داسې یو موافقه چې پر اساس یې دوی په خپلو کې سوله ییز ژوند وکړي په راتلونکي وخت کې پر ځان متکی او باثبات افغانستان جوړولی شي. نیکولاس هیسم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې شوې وه وویل
Beyond the immediate suffering being inflicted upon
Afghanistan artial rich de soli por lor siasilara paida kre jagre kalaywe kho par afghanano nawrin jor kray la bala palawaye da das siasi aw iqtisadi par mukhtag la para chi subar ting wala shi da hato la ra banda kare da pa kabal ki da mulgurum matud siasi daftar ya yunama mashar tingar wakar chi da afghanistan la hukumat khpal mlatar ba jari wasati aw hata ba wakri chi la talibano sara da soli pum muzakiro ki da afghanano da bashari haquno khalko ta da bashari mrasto da rasido aw da siasi musharakat zamanat wushi. نیکولاس هیسم زیاته کړی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید په 2014 میلادي کال کې خپل اغیزمنتوب افغانانو او هغو نړیوالو مرسته کوونکو ته ثابت کړي چې مالی او تخنیکی همکاري ورسره کوي.
In 2016 the international community
نړیواله ټولنه به راتلونکی کال له افغانستان سره د خپلو راتلونکو مرستو د څرنګوالي په اړه جدي پریکړه کوي. د ناټو غړي هیوادونه به په وارسا کې غونډه وکړي او د خپل څلور کلن تعهد پریکړه به کوي، او د مالی مرسته کوونکو هیوادونو استازي به په بروکسل کې سره وګوري، او له افغانستان سره د ملکی همکاریو د دوام د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. نیکولاس سم زیاته کړ چې نړیوال هیوادونه باید دا ډاډ ولري چې افغانستان سره د دوی مرستې د اړتیا په ځای کې لګول کیږي او څرګند اغیز لري. افغانستان باید دا څرګنده کړي چې د اداري فساد مخنیوي کولای شي او په حکومت کې ضروري اصلاحات راولي څو نورو هیوادونو ته د ځوانو افغانانو د تېښتې مخنیوي وسی. نیکولاس هیسم په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر هڅو د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي ستاینه وکړه. هیسم وویل په افغانستان کې فقر او بیکاری او شتره سیدلی د اداري فساد سره باید مبارزه وشي، او د نړیوالو ځواکونو د شمیر د کمیدو له امله افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت تر زیات فشار لاندې دي. د زیاته کړ چې د جګړې فشار پر ملکی افغانانو دی، ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوی او ګڼ شمیر خلک د جګړې له امله بې کوره شوی دي. زیات افغانان د راتلونکي په اړه بې باور دي، او ګڼ شمیر خلک فکر کوي چې د امنیت، اقتصادي ګټو او کار لپاره باید نورو هیوادونو ته ولاړ شي او له دې پرته بل لار نه لري. نیکولاس هیسم زیاته کړه چې له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د ثبات ټینګ ساتلو لپاره د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د پرمختګ یو ښه بیلګه دا ده چې د انتخاباتو د اصلاح ځانګړی کمیسون د خپلو سپارښتنو د دوهم او وروستي رپورټ په بشپړېدو وتوانید او دا رپورټ وسپارل شو. زه د دې بهیر د بشپړېدو په تمه یم چې په پایله کې باید د انتخاباتو نیټه څرګنده شي او پر دیموکراتیکو بهیرونو او انتخاباتي بنسټونو به د خلکو باور ټینګ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د امنیتي ځواکونو روحیه ښه شي، اداري چارې باید له فساده پاک شي ترڅو پر حکومت د خلکو باور زیات شي، او نړیواله ټولنه باید د دې هیواد سره د هوایي ځواک په جوړولو او پیاوړي کولو کې همکاري وکړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزی قرارګاه کې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې. زبیح الله مومند او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د نړیوالو ایساف ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوځ له سلخکر جنرال راحیل شریف سره د سیمې په عمومي وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. دا پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر تر سفر وروسته د هیواد ته په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د عمومي قماندان لومړی سفر دی. د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال جان کیمپل د دوشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قماندانۍ کې د پاکستاني پوځ له سلخکر سره ولیدل او د سیمې په عمومي وضعیت او ځینو نورو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ورسره خبرې وکړې. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د تېرې جمعې په ورځ د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي راحیل شریف د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړی و چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې ترسره شوې. دواړه غاړې په کې دغه لړۍ پر جاري ساتل سلاح شوې، خو دا خبرې تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې هغه وخت ځنډیدلې چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو، او همداراز د نوي طالب مشر تر ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شول. که څه هم تر دې وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوې، خو دا اړیکې تر هغې وروسته یو ځل بیا نارمل شوې چې د افغانستان ولسمشر رمیان میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د هارت آف ایشیا آسیا زل کانفرنس کې ګډون ترڅنګ د ښاغلي نواز شریف سره ولیدل. د پاکستان حکومت دا کانفرنس د افغانستان سیمې لپاره مهم بالا ویل چې ټولو ګډونوالو پکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار وکړ او په دې لړ کې د مرستې ډاډ ورکړ. له بلې خوا د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی تر دغه کانفرنس نږدې دوه هفتې وروسته د دوشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بل پړاو د جنوري په لومړۍ هفته کې ترسره شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
قدر منوریدون کو دا د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروگرام اوریدو ترا بولم.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو خپرونې ته مو هرکلی کوم. ګمان یم ادبي راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د روشنګرۍ په نوم د بحثونو په باره کې له لیکوال او شاعر محمد یار یار سره زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اورئ.
د لیکچرونو وروسته بیا هم آزاد بحث کیږي، نقد کیږي او نظریات سره تبادله کیږي.
استاد محمود مرهون د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. شاعر فدا محمد نظری شیرون را اوروی. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه را اوروی.
بامیان د نړۍ د خلاقو ښارونو په کتار کې شامل سو. د باختر اژانس د خبر له مخې بامیان د نړۍ د سترو تاریخي او لرغونو څلو په درلودو سره د یونسکو د سازمان لخوا د نړۍ د خلاقو ښارونو د شبکې غړی اعلان سو. بامیان په منځنی آسیا او منځنی ختیځ کې یوازنی ښار دی چې دا امتیاز خپلوي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس د درس په وینا د نړۍ د خلاقو ښارونو په شبکه کې د بامیانو په شمولیت سره به د لرغونی ښار ته د نړیوالو توجه ډیره سي. په اوس وخت کې د بامیانو په شمول د نړۍ درو ډیر شو هیوادونو څخه وڅلوي شارونه د نړۍ د خلاقو شارونو په نوم یاد سوی دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې هرات ولایت د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړي. د هرات ولایت کابو 800 تاریخي آبدې لري او له څو کلونو راهیسې د نړیوالو میراثونو په لیست کې د شمولیت نوماندی. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان وایي چې په هرات کې د موجودو تاریخي څلو ساتنه او څارنه کافي بودیجه او امکاناتو ته اړتیا لري. که توجه ورته ونسي ممکن یو شمېر یې په بشپړه توګه تخریب سي. د هرات ولایت ډېری لرغونی آثار د تیموریانو په دورې پورې اړه لري او په سیمه کې د اسلامي معماری اوچت میراثونه ګڼل کیږي.
په کابل کې د ځوانانو یوې ډلګۍ له دریو کلونو راهیسې د روشنګرۍ په نوم د علمي بحثونو یوه لړۍ پیل کړې ده چې اوس د کابل تر څنګ په پکتیا، هلمند، کندهار او غزنی کې هم ځوانان داسې بحثونو ته سره راټولیږي. معمول دا دی چې په دې ناستو کې پر ټولنیزو، علمي، کلتوري او نورو مسایلو لکچرونه وړاندې کیږي. وروسته برخوال چې ډیری ځوانان دي پر وړاندې شوي موضوع بحث او کره کتنه کوي. د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار سره زموږ همکار صالح محمد صالح مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه بحثونه او لکچرونه دقیقا د چا لخوا چا ته وړاندې کیږي. ښاغلی یار وایي
ځوان افغان نسل ته وړاندې کیږي او تاسو ته معلومه ده چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه د فکري ودې یا د فکري تولید دپاره زمینه نشته او په هغه تحصیلي او تعلیمي چوکاټونو کې له بده مرغه چې زموږ د نصاب داسې جوړ دی چې فکري فعالیت دپاره کومه هڅونه نشته او له بده مرغه زیاتره وخت زموږ د تحصیلي چوکاټونو څخه د افراطیت بوی راوځي، د افراطیت خبرونه راوځي. نو د دې دپاره چې زموږ ځوان نسل ذهن روشانه سوی وي او دغه تړلي یا بندې ټولنې څخه د یوې پرانیستې ټولنې په خوا باندې ګام اخیستی وي، د فکري تولید زمینه برابره سوي. نو د دغه دپاره دغه د روشنګرۍ پروګرام جوړیږي او په دې کې د مختلفو موضوعاتو دپاره د استادان راغوښتل کیږي. هغوی بیا پر مختلفو موضوعاتو باندې لکچرونه ورکوي. د لکچرونو وروسته بیا هم آزاد بحث کیږي، نقد کیږي او نظریات سره تبادله کیږي.
په داسې یو محافظه‌کاره ټولنې کې لکه افغانستان چې تاسې دغه د فکري ودې دپاره کار کوي، سیاستونه نشول کیږي کله نه کله ستاسو د دغه هڅو په وړاندې؟
دا خو ډیره طبیعي خبره ده. کله چې په یو ورسفاته ټولنه کې، په یو تړلې ټولنه کې د روشن فکری خبره کیږي، نوې خبره کیږي او پر زړو دودونو باندې، پر زړو عقایدو، پر زړو افکارو باندې نقد کیږي د هغو د تغییر هڅه کیږي او نوې افکار رامنځته کیږي او د فکری ازادي یو حرکت کیږي نو طبیعي خبره ده چې دا په شخص کې وسه صلاح اختلافونه لري اما اختلافونه ته ځکه باید سړی یو خطا نشي یا هغه باید امادګي ورته ولري د منلو چې بل جې څخه سړی دغه توستم او دغه بحران څخه راوتلای نشي یو وسه صلاح ګواښونه باید سړی ومني ځینې ریسکونه واخلي ځکه چې یو اسانه مخونه نشي کېدای لای بل جې څخه هیڅ ګواښ ونه مني هیڅ اختلافل نه وي
ګن علمی کادرونه د افغانستان په بهرنوي هیوادونو کې هم ستاد ځینې په مهمو پانتونونو کې استادان دي او یا هم په مهمو ادارو کې کارونه کوي تاسو له دغه استادانو څخه هم کله ناکله ځینې لیکچرونه اخلي ځکه چې اوس خو ټکنالوژي هم په افغانستان کې ډیره واده کړې ده او دغه ارتباطات ډیر اسانه سي دي
د نوې ټکنالوژي په مټ باندې متروسه فریدا کار نه دی کړی اما دغه کادرونه ساس خبره ډیره دقیقه ده کله چې افغانستان ته راځي مستقیما موږ دې دا وته وو او دوی څخه هیله کوو چې هغه مسایل باندې معرفت لیکچرونه وړاندې کړي چې هغه د یوې روشانه ټولنې اړتیا وي او خاصتا زموږ د ټولنې ضرورت وي چې قرباني پوسی چې د تمدن او د پرمختګ او د فکری روشانتیا په هغه رمز او راز باندې مو پوکي نو کله چې د افغانستان تر ازي بیا موږ د دې ستدي دا وته ور غواړي او د لیکچرونو ورکی او دغه خبرې استفاده کوو
دقیقا پر کوم موضوعاتو تاسو لیکچر وړاندې کوي او بحث ور باندې کوي
هغه موضوعات چې هغه د فکری ودی کې اغیز لرلای شي فرهنګي مسایل کې سیاسي اقتصادي ټولنیزم مسایل کې دا تر ټولنیزم مسایل کې لیکچرونه وړاندې کیږي ځکه چې تاسو معلومه ده نو د ټولنیز ژوند دا ډول دی چې اغیز مرتبط د عامه شعور یو تصویر دا دی چې مثلا په ځینو فولکلور کې چې وایي چې د کوچ پلارو نه پدې کول لري معنا دا ده چې زموږ ټولنه په فکری لحاظ ثبات په حالت کې ده بدلون ته امادګي ډیر نه لري دې ځکه چې په دې باندې ډیر خوشاله چې په تاریخ کې ژوند وکړي
سمه د مخ کې په ملي ټلویزیون کې هم دغه سي د علمي باسنو یو لړۍ شروع شوی و خو ورسته د دې لړۍ درک ونه لګیدې تاسو څومره ډاډ لري چې تاسو دغه حادثه به دوامدار وي او زیات وخت به دوام کوي
دا ډیره مهمه خبره ده د هر پروګرام چې را شروع کیږي په افغانستان کې هغه ورسره هم د تشويش په نتیجه کې دا به څومره دوام پیدا کوي موږ خو ځکه د روشنګری پر دوام باندې موار لرو چې دا خپل د ځوانانو د خاطر د پروګرام را مستوي دي او دا دریم کال دي چې روان دي د کابل څخه یو مثلا پکتیا او هلمند او کندهار ته هم ترخصوي دي او حتی کېږي چې د افغانستان ټول ولایتونو ټول سیمو ته خصوصي او د خبرې دوه په حال کې دي په ځینې کې هم ځوانانو ورته پروګرامونه شروع کړي دي کله چې پروګرام مسؤلیت د ولس پر غاړه وي او د ولسي علاقه مندي موجوده وي د خلکو علاقه مندي موجوده وي د کوم پروژې باندې ونه لري پروپوزلي باندې ونه لري هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولای شي تاسو دا تشويش پر ځای دي ځکه افغانستان کې هله بعد مرغه چې ډېر پروګرامونه پروژې و کله چې به فاند پروژه موجوده و پروګرام به مخه تکلی چې هغه به قطس ول نو پروګرام به هم لمنځ سره ولاړ کېږي کنه پروګرامونه به ډېر شش پروګرام نامه کې د پښین وانونو باندې
هغه ځوانان چې په اول ورځ دغه باسونه ته راغلي و او سم تر اوسه پورې دغه باسونه ته ادامه ورکوي تاسو څه بدلون په دوی کې ویني د دوی په فکری باندې کې د دوی په فکری واده کې څه تغیر ګوري تر اوسه پورې
ډېر مهم نقطه ده کاملا مؤثر تمام سوی دا پروگرام او د بحث کولو حوصله دې سوی د نقد کولو جرأت دې سوی دي د نقد او ردولو د نقد کولو احساس دې سوی دي د مجرد دې له شاول وخت کې یو سلسله مسائل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسائل و اما چون زموږ په کوم چې موږ د مصطفی تعلیمي او تحصیلي چوکاتونو کې د مسائل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کیږي یا زموږ د کریکولمونه یعنی نصاب د تعلیمي او تحصیلي داسې جوړ شوی دی چې په هغه کې استاد چې څه وایي هغه به د کاڼي کرشي شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر وړاندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري نو دغه یو فرهنګ ته تاثیر لاندې طبیعي خبره و چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو لپاره یو ډول نابلده خبره وه قرار قرار دغه جرأت ته ورکول شوی دا جرأت پیدا کوي چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کوو او هم باید د نورو نظر اسره سنا واورو تبي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي ټول څه یو نظر نه مختلف نظریات عندي کې ده مختلفو نظریات او د اوریدلو حوصله باید موجوده وي نو اوس چې موږ ګورو د درو کار چریان کې نه وایي په کابل کې چې دا پروګرام روان دی د حوصله یا د نقد کولو د خبري اوریدلو د بحث کولو فرهنګ د ترویج د لپاره یو سیمینار منځ ته ده، بلکې دغه تاثیرات لکه ما چې یادونه د سوکله په ولایاتو کې هم محسوس شوي دي او ولایات ته هم دغه لړۍ د خپرېدو په حال کې ده.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د کابل پانتون د ادبیاتو پانځي خوونکی محمود مرهون د ماشومانو لپاره 45 داسې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي چې د نوموړي په وینا د هر کتاب هره پاڼه یې د متن تر څنګ په ښکلو انځورونو هم ښایسته شوې ده، تر څو ماشومان په اسانه زده کړه ورڅخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي. د ښاغلي مرهون سره زموږ همکار احمدشاه عظیمي مرکه کړې ده. په سر کې پوښتلی چې د ماشومانو لپاره یې د کتابونو لیکلو او ژباړو ته څنګه پام راوښتی. ښاغلی مرهون وایي
په ټوله نړۍ کې یو معمول دی چې کوچنیان د دې تر مخه چې دوی ته مکتبي مواد په لاس ورکول شي یا متني مواد په لاس ورکول شي، دوی ته یوازې تصویرونه ورښول کېږي او دوی ته دا ورزده کېږي چې موږ دغه رنګینه دنیا چې د باندې وینو دا په کاغذ کې هم شته او دغه یو ډول دی د دوی له کاغذ یا د کتابي محتوا سره د بلچا یو لاره ده. زه چې کله اروپا ته تللی وم هلته مې په ځینو ځایونو باندې وګرځېدلم، دغه د کوچنیانو پر وړکتونونو باندې، هلته ما دا ولیدله چې دوی به دغه د اول سین چې اول سین دی و یعنی بیخي تازه دمه کوچنیان چې به دوه کلن درې کلن څلور کلن دی یوازې د اکسو سره آشنا کول، بیا به یې په دوهم قدم کې د دوهمه کچورې کوچنیانو د هغو دپاره به یې یوازې یوه جمله وه، بیا د هغه څخه وروسته به یو پاراګراف او د هغه وروسته خه به دغه ډېرېدله. نو کله چې د افغانستان ته راغلم نو لومړی چل می لاس ثاني کتابونه دغه رقم د فارسي د انګلیسي او نورو ژبو څخه را پیدا کړل، رسامیانو مو سبق کړل او دا لاس ثاني مو لازر رجل د چاپ کړل او مفتو مو ویشل. بیا هغه وخت کې دا کتابونه ما مشتت په خوانیو لس مشر کړی صاحب ته ورکړه په مجلس کې، نو بیا غره تو یل چې دا توس نور په چې شاخته ما نور کتابونه هم په دغه وخت کې درلودل چې رئیس صاحب د خاص چاپ شوی، نو بیا تو چې د دې مستحق شې کې هر علمي کار او شې کې مرج سپانسر کوو. بیا چې کله ما دا کتابونه او سویل چې دا چې په دې سره کتابه جنو دي ډیر علاقه منجو وسدل دا څو مردر مخې بیا راتو یل چې خپل کار ولې شاته پرې استعمال نه مې دي پرې شاخته ما نو بیا راتوې چې هغه کوچنیان کتابونه چې څنګه ملګ تیار بس نو ول چاپ کړي، نو بیا هغه چې دا کتابونه مو د دې په شوونه باندې د دې په تشویق باندې هغه چاپ کړل تقریبا تر نیمایي ته راځي، یعنی اوه شپه اندازې کې چاپ شوی نور هم په مطبعه کې دي، یعنی هر ورځ دوه او درې په هفته کې دا چاپ راوځي.
شمنن د ماشمان لپاره د کیسو پر دغه کتابونو مو څو وخت کار شروع کړی؟
دا تقریبا درې میاشتې کېږي چې پر دغه کتابو باندې ما کار شروع کړی. لومړی مو دغه دغه ټوله راوژباړله دغه متنونه او کوم چې زموږ په ټولنه کې وه هغه مو ولیکله، بیا مې د یو ایراني ناشر سره خبرې وکړلې، هغه مو ورته داستانونه کیسې درلودې، ځینې رسامیان مو د دې څخه واخیستې، ځینې مو خپله پیدا کړلې او بس دغه درې میاشتې دغه زموږ د کار پروسه وه. اوس نو دا څلورمه میاشت شروع شوله چې دا په څلور میاشت کې به کوم چې دا میاشت هم تر اخره ورسېږي او د بلې میاشت په شروع کې به دا کار بشپړ شي.
مرهون صاحب د کتابونو ټول شمیر څومره دی او څومره تاسو لیکلي او څومره مجبړلې دي؟
پنځه څلوېښت کتابه دي، هر کتاب زر جلد دی، ټول به پنځه څلوېښت زر جلد کتاب شي. په دغه پنځه څلوېښت کتابونو کې تقریبا اوه ما خپل لیکلي دي، د دې لیکل خو نه داسې راځي چې په ټولنه کې هغه موجوده یو څه راخیستل کېږي چې ته موږ راټولونه هم وایو او په علمي یا په ادبي اصطلاح ورته مؤلف ته ویل کېږي.
د ماشمان لپاره نور کیسه او کتابونه هم لیکل شوی دي، تاسو کار له هغو څومره توپیر لري؟ یعنی تاسو په دې برخه کې څه نوښت کړی دی؟
یو نوښت دی په خشي کې دی چې موږ په کوم کتابونه چې دلته موجود دي هغه د غیر مسلکي کسانو د خوا په داسې ژبو لیکل شوي دي چې هغه ډېرې سختې ژبې دي، یعنې ثقیلې ژبې دي، ما یو کوچنی نشي کولی چې هغه مثلا واخلي. مثلا اوس په افغانستان کې خلکو د ماشوم کلمه عامه کړې ده، ګردا چې ګرچې په افغانستان کې په هېڅ سیمه کې په هېڅ اطرافي او ښاري سیمه کې کوچني ته ماشوم نه ویل کېږي، بلکې دا یو ادبي کلمه ده مګر اوس ډېر استعمال کېږي. یا مثلا ځینې نور داسې سختې کلمې دي چې هغه موجود دي، یا سخته ژبه ده چې ادبي خورا ترکیبونه پکښې کې دي، عامه ژبه نه ده. بل د دې کتابونو کوالټي ده چې د دغه رسامي ډېره فوق العاده سوې ده، شاید تاسو ځینې په رسنیو کې هم لیدلي، ډېر ښایسته او فوق العاده رسامي ورته موجوده ده او چاپ یې ډېر خوندور سوی دی او ښه اندازه ورته انتخاب شوې ده.
ش یعنی تاسو پر کتابونو عکسونه نه دي چاپ کړی بلکې رسامي سوي دي
و دا الستریشن جو سوای دا مشهور الستریشنونه دي هر خوندور او د کشنیانو لپاره ډیر خواناج او بل دا الستریشن په اړه شته خبره کوم په افغانستان کې څه کتابونه د ماشومان په اړه کې د کشنیانو په اړه چاپ شوی چې چیرې تاسو دا غوي رنگونو ګوري د رنگو امتزاج ډیر ګډوډ دي او په دا شي کې په دا اړه کې موږ ډیر په خیال ساتل دي او ډیر واضح پیغام او ډیر واضح متن چې الستریشن موته انتخاب کړی دي
تاسو د ماشمان لپاره په لویدیز کې د کتابونو ذکر وکړي هلته په کتابونو کې د نننه پر پاڼه هم عکسونه جوړ شوی وي ساس کتابونه یوازې پر مخ پاڼه عکس لري کې د نننه هم عکسونه پکې شوی وي
یا زموږ کتابونه هر صفحه خپل یو عکس دی د عکس لاندې یو کوچنی پاراګراف دی ان زموږ ټول دا څنګه چې کتابه چي دا ټول د عکس دی هر صفحه هر پاڼه د چاچې ده د ټول په عکس باندې شول سره د لاندې متن اوسنه وشته دی کوچنی
د دې کتابونو مالی لګښت چا کړی دی
د دې مالی لګښت نو تر اوسه پورې د دقیق موږ تاسو ته دغه نشو در کولای یوازې موږ د کائنات څېړنیز مرکز دخوا د کائنات څېړنیز مرکز د مالی مرستو په صندوق باندې دا کار شوی دی چې ډیره برخه ولسم شرکت جوړ کړی ده
دا کتابونه په بایوي کې به په وړیا توګه وشي
موږ دا واری وپتیل چې باید دا کتابونه یو خرڅ بل زه او عادي استاد ما او ما ټول خپل سرمایه یعنی چې کوم مشنه ما اخته هغه ما ټول په دې کې لګولې دي نو دا د فارغ شي مثلا دا کتابونه ته دوام ورکولای سم او وکولای سم چې فلاتن کې نور کتابونه اوس مال زه پر د کوچنیانو د فارغ پر یو شپږ ټوکر دایره تل ماری پنځه کار کوم چې تقریبا د لزور ډالر په شاوخوا کې زیات څنګه لزور ډالر پر پرغو باندې مصرف راشي نو زه مجبور یم چې دا کتابونه ډیره برخه مش خرڅ کو یو صبر خي وي شو او صبر خي هم مکتوب را تورکو چې په ورختونو کې ښیست
مرهون صاحب روسي برزنه می داد که څوک وغواړي چې دا کتابونه تر لاسه کړي نو لکه مزه تر لاسه کولای شي
په کابل کې به دا څو سپټونو نمائندګان کې پیدا شي او د دانش په دینو نمائندګان نو کې په کندهار کې به په کرور دغه کې پیدا شي هغه به لري او په ننګرهار کې مون پلان دی چې وایستو تر اوسه پرې دا د استولو مکمل لسمه سره نشته چې څنګه هغه په دغه شان پرې مې اړه باندې کار کوم او په دغه د ویشلو پر اړه باندې د خپل د راکس کتاب او شکار کې نو دا کې دایس به د هغه سره مستوا سو یې ستاسو به ویل ستاسو
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د جینو کیسو پیغامونه د ژوند لپاره ډیر څه لري په دې کیسه کې چې اوسې وګمر شي دی راوروي د ساویتری پوهی او پاخوټ ډیر څه بدل کړی دی
ساویتری د مهابهارات یو کیسه په هندستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو پاچا اوسېده چې ډېری خزیوي خو اولاد یې نو پاچا پورا اتلس کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی مقدس اور ته ودرید او د اولاد د لرلو خواستې وکړه بلاخره د اور له لمبو یو ځلیدونکې الهه راووته ورته ویل زه ساویتریم د لمر لوریم ستا د اګانی منظور شوي او د لور څښتن بشي کال پس د پاچا تر ټولی ګرانې میرمن لور وزیږوله پاچا د هغې الهي نوم باندې کېښود ساویتریا ونومووله ساویتری په ښکلا او په هوښیارۍ کې په دواړو کې بې ساري وه د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې لرلې دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بنیادمه به نه وي په خپله ساویتری الهه به وي کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودیدا وخت راغی هیڅ څوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي پلار یې ورته وویل لورې دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي ورشه پیسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري دغسې څوک که دې وموند ما ته ووایه د واده بندوبست به زه وکړم ساویتری د سهیلیو او ندیمانو لړډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ له اوږدو سفرونو وروسته د یو سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابیل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وه چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي ساویتری د لوی معبد خونی ته ورغله او د تر ټولو بډا خون کې مخیته د تعظیم لپاره حمله کوپکړه. د لوی بډا استاد سره په خبرو بوخته و چې د ځلاندو لیمو یو زلمی خونی ترانو نه ووت. زلمی یو نابینا سپینګری تر لاس نیولی و. استاد وویل دا زلمی شهزاده ستیتیاون دی، د خپل نابینا پلار راوستی دی. پلار پاچا و خو ملک ورنه بل چا ونیو. ستیاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپیشلتیا او پاک لمنۍ کې ده ته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده هغه بزرګ چې له ډیرو پټو خبرو خبر دی ناست و. پلار له لوره پوښتنه وکړه چې څوک دې خوښ کړل. لورې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستیاون نومی کس مې د ژوند د ملګري لپاره خوښ کړی دی. ناراده وویل دا سمه ده چې تر شهزاده ستیاون غوره زلمی نشته، ولی زه خبر یم هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره واده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل د ناراده خبره خودی واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساویتری له خپګانه ورېږدېده خو له خپل هوډه ونه وښته. ویویل ما ستیاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې د ژوند ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستیاون ډیر خوشحاله شو چې داسې ښکلې او هوښیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل موږ دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له موږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ موږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي. ته دغسې خوړو او جامو ته تیار یې؟ ساویتری وویل پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستیاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف یې وکړ او د ټولو روحانیانو او راهبانو مخې ته سره ښځه میړه شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ، خو چې کال پوره کېده ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته درې ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته یې درې ورځې او درې شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکړ. میړه یې ورته وویل ګرانې، لمونځ او روژه ښه دي، خو په ځان باندې دومره زحمت تیرول جایز نه دي. ساویتری ځواب ورنه کړ. د درې شپو ورځو له پوره کېدو وروسته سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبده راووته. دې ستیاون ولید چې تبر په اوږه د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ور ورسوه، ورته وویل زه هم درسره ځم. ستیاون ورته وویل ګرانې ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې. خو ساویتری ورته وویل زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړ شم. دوی دواړه لاس په لاس په ونو پوښلیو غونډیو کې روان وو. د ونو ګلونه یې بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشا یې سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاووسانو آوازونه آزنګه کوله. کله چې ساویتری د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شیبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. ویویل سر مې خوږیږي. ساویتری ورمنډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل زنګانه کېښود. ستیاون وویل لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولي؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې. ساپکې چلیدله خو ورو ورو. ساویتری پاس وکتل، د ځنګل له منځه د دوی په خوا را روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څیره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تورې شپې تور و، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلې غږ ورته وویل تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یا ما یم، د مرګ رب النوی یم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ رب النوی یا ما دا وویل او د رسۍ د سر کړۍ یې د ستیاون ټټر ته ور واچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مارک رابل نوا په کړی باندې لټټره د بټي ګوتی د سر په اندازه کوچنی ستیاوند وېست راکشي کړ او د ستیاون سا وتریده. د مارک رابل نوا یما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپل چپنه کې پټ کړ او ساوتری ته یې وویل، زما په قلم راو کې خوشحالي او نیک مرغي ستا د میړه هرکلی ته ولاړې دي، ډیر نیک بنیادم دی. یاما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړوه چې خپل قلم راو ته ستون شي. یاما روان شو او ساویتری ورپسې پاڅېده. یاما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساویتری هڅه کوله چې رای ساری کړي. یاما بالاخره مخ ور واړوه، ورته ویل، ساویتری ته د مړیو دنیا ته راپسې نه شې تلای. ساویتری ورته وویل، ربل نوه یاما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درته راوځي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرې نه کړم. یاما ورته وویل، ساویتری که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای بایت ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړې درکوم. ساویتری ورته وویل چې داسې د نو لطفاً زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یاما وویل، غوښتنه دې ومنل شوه او بیرته یې جنوب ته مخ واړوه. روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یاما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزی نه ورچوخېدل، خو د ساویتری جامې څیرې ویرې او په بدنې وینې ماتې وې. یاما په مهربانه غاړه ورته وویل، ساویتری ډیر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساویتری ورته وویل، ربن لاوا یاما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دې ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یاما ورته وویل، که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کیږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړې درکوم. ساویتری وویل، زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یاما ورته وویل، دا غوښتنه دې هم ومنل شوه او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یاما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یاما چې د غونډۍ سر ته ورسېد، مخې ور واړوه، ویې ویل، ساویتری زه دې نور له تلو منع کوم. ساویتری ورته وویل، رابل نوه یاما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دی، ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم، زه له ستیاون څخه نه بیلیږم. یاما وویل، شهزادګۍ د نور تک اجازه بیخي نه درکوم، د راپسېتلو امید مه لره، خو ستا هوډ ستایم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې هر شی غواړې درکوم، دا به مې په تا باندې وروستۍ لورینه وي. ساویتری ورته وویل، ما ته ډیر بچی راکړه، خو چې پلارې ستیاوندې. د دې خبرې په اورېدو سره د یاما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل، دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي. شهزادګۍ، ستا عقل، ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی. د مارک رابل نوا یاما د ستیاون اروا راویستله او د رسۍ کړۍ یې وخوڅوله. اروا د شمال په لور والوته او شیبه نیمه وروسته له سترګو پناه شوه. یاما ساویتری ته وویل، اوس نوسته نشه، میړه به دې ژوندی وویني. لمر په لویدو چې ساویتری د ستیاون سر په خپل زنګون کېښود، د ستیاون ټټر وخوځېد، سا پکې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. ستیاون وویل، ورس خو را باندې تیره ده، مالکه چې بیخي ډیر خوب کړی دی، چې څه پیښ شوي دي؟ هم مسکی هم ژاړې، ولې؟ کیسه څه ده؟ زما د زړه سره کیسې به بیا کوو، رضا اول کور ته ځان ورسوو. رابل نوا یاما خپلې درې وړ ژمنې پوره کړې. د ساویتری پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د ستیاون پلار هم بینا شو، هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. ستیاون او ساویتری په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشحاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ رابل نوا یاما یو ځل بیا ورته راغی، چې لزان سره خپل دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي و او نه ویر ورسره.
خغلی فدا محمد نظری لڅو کلونو رئیس آزاد او سپین شیرون علی کی تر وسه د شیرونو درې ټولګي چاپ شوې دي او دوه نوري چې وایش باړه او بلې خپل شاعری ده چاپ ته تیار دي. لخغلی نظری سره مې د دوی د ورستیو شیرونو په باره کې مرکه کړې ده، دا اوریدلو بل نه درکوم. خغلی فدا محمد نظری، پرونی ته ډیر خراغلاس ستلیمس.
مننه، مننه ستاسو د بلنس.
نظری صاحب، ستاسو مخ کې هم آزاد شیرونه، سپین شیرونه او دغه یوه اصطلاح اوس ورته کاروي چې ماډرن شیرونه، دا چاپ شوي دي او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو یې ستاسو خپله شاعري ده او یوه برخه یې بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شعرونه دي چې دا هم پښتو کړي دي. اول ته خپل د دې خپل شیر پیسې کې او سراته وای
مننه ستاسو د پرستنې څخه. نو کې ستونزمن سوال پدې دی چې زموږ په جامعه کې او یا په شرق کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوی دی، یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دی،
یعنی منظوم کلام.
منظوم کلام شعر وو، په دې خاطر یو ډول سوء تفاهم د جامعې شعرا او علماء ترمنز وجود درلودی. خو که زما په څه پوښتنه وکړې زما د شعر په باره کې، خو د پښتو شعر زما لپاره زه په درې ساعته په دوه ساعته کې شعر وایم. یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هېروم، هغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې را وباسم او چاپ یې کړم. هغه مې زامنو ته په کور کې ایږدم او هم که زه یو مړ شوم یو وخت یې بیا چاپ کړي. نو هغه خلک په پیدل نه په پیدل په یو خبره کې ټکر کاوه، په ټکر یې نه کوه.
نظری صاحب، دغه شعر به دې یو واورو؟
زما خپل شعر
او ستاسو خپل بل کتاب.
خپل شعر یو درته وایم، لاس په درته وایم. ما نوی کتاب چې دی، ما د پخوا درې پخوانی کتابونه لرم چې هغه سل دوه سوه صفحې دي او هغه زما ابتدایي شعرونه دي. تابن به در نواقصو سره مخامخ وي، ځکه په دغه نوي شعر، په آزاد شعر، په دغه د جهان د سټنډرډ سره په معاصر شعر کې لکه ټوله جامعه زم د جامعه جز یم، هغه ابتدایي وه. نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسر ای شمار نومیږي او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې او اوبه په ډانګ نه بیلیږي، دا څلور کتاب دي. په یو کتاب کې مې راوټل دي اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلیږي.
دا کې پخوانی ټولګي مم شامل
دي؟ یا پخوانی نه، ټوله مطلقا نوی دي. اوبه په ډانګ نه بیلیږي د مرحوم غفار خان استلاوه.
مهرباني استاد،
شعر هو هم د ازادۍ خبرې لیکل. څومره ناجوګان او د صبر ونی باید لاړ شي څو موږ یو پنسل ولرو، بشپړ نیستان به نابود سي څو یو نوی قلم وتراشو او په روښانه خط د ازادۍ کلمه ولیکو. تاسو ګورئ په دې کې د ترقۍ دپاره څو موږ یوازې یو پنسل موږ نه لرو، یوازې تن نه لرو، پخوا په نوی قلم خط لیکئ ستاسو په یاد په تور. ګوره په دې کې د موډرنو قلمانو نوم نه دی، نی دی، پنسل دی. زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نوی خوشخطه خلک لیکل او پنسل مو کم خطه لیکل، یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې، باید انساني کو د تخیل په دنیا کې. که زما سره یو 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 بلبل یو څه راته وایي، دا په پخواني شاعرانو کې هم وه په یو محدود. بلبل به اتمن معشوق ته ژړل، پتنګ خو به ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق و کنه. نو دا خو ټوله دقیق خبرې نه دي. پتنګ هیڅ وخت نه په اور پوهېږي، او په رڼا راتی بیچاره به پشکې کې ولوې دی او هزار به هم پشکې کې اوسو، یا بلبل هم اسمان پر ګل نه پوهې دی. لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبره راځي او دغه نو د تخیل دنیا ده. خو ما در مخه مار درته وکي چې زه نه غواړم دا ډېر ډېر پیچیده کړم. په نوره دنیا کې، په ټوله دنیا کې بې له استثنا چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی، تقریبا غزل و قصیده و دا شان کل د منځه تللي دي. او نو ځکه دا نه دي، داسې فکر امید لرم چې په افغانستان کې موږ خپل زوړ شعر د هغه ښې انانې د هغه ښه تاثیرات د هغو زه هېڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زور بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي، ځینې محرومه یې کړو. اما زه دا وایم چې هغه هم نوکې نوکې پر محتوا سي، موږ وظیفه دا ده چې خلق هم وروزو. یعنی د خلق روزل څه معنی؟ د شاعر وظیفه د خلقو سیاسي روزل نه دي، د شاعر رضا د خلقو د ذوق او ادب روزل دي.
نظری سه په دنیا کې شعر په کومه خو روان ده؟ تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی ده او د مختلفو شاعرانو شعرونه پښتو کړی دي. د دنیا د شاعرانو هم یو څه راته ووایاست.
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول لا دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده په شعر کې هم تقسیم ده. تاسو ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته وایو، شعر تر اوسه ژوندی دی. مثلا فلسطین، شعر څه شی دی؟ شعر هغه څه دی چې پاکس انسان خپل غم، خپل یوازې والی، ظلم، ماتم، د دغه ټول شانو احساس بیانوي. فلسطینی نشي کولی چې شعر ایر کړي. د ده ظلم، د ده هره ورځ مرګ، د ده د خلکو وینې، دا یوازې هغه څه چې دی په شعر کې. نظار قبانی یا مثلا نازک ملائکه یا دا شعرونه چې ما اوس ډېر راخیستي دي، هم ما د سوریه او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوه شاعرانو شعرونه مې زیات راخیستي، البته لویدیځم ستا دی شعر هغه شعر دی فقط معاصر سوی دی، عصري سوی دی، خپل دردونه په نوي علام باندې بیانوي. حتی عشق نوی عشق دی، ملموس عشق دی. اما په لویدیځ کې شعرونه ډېر سره لکه د کمپیوټر په دنیا کې ډېر سره پیچل سوي دي، اما لنډ سوي دي، ځکه اوس هلته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې دپاره که به یو وخت منوچهري په غزني کې یو کال تېراوه، اوس نو انسانان هلته دوغنه ډېر وخت نه لري. لنډ شعر لیکي، ښه شعر لیکي، او دا لنډ شعرونه وا جاپان خواري خپل درې بیتیز الکوار راستل دي، او غرب هم داسې کوي. لیکن هغو تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډېر د پیدلو نه دي.
مهرباني نظري صاحب له هغه کتاب نه یو څه راته ولولی.
یو فلسطینی شاعر وایي دغه ستا کور نه دی. شاعر څوک دی؟ سمیح القاسم دی. دا وایي ستا کور نه دی، د شعر عنوان دی. البته زه د ځان په هکله شعر نه لیکم، بلکې د هغو مرمیو په هکله چې سینې را سوری سوری کړي دي، هغه بومان چې ماشومان یې ټوټې ټوټې کړل. زما سره زما د سوزیدلي کور غم نسته چې زه یې وسولم، بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوي دي، د هغو ماشومانو چې وږي دي، د هغو پلرونو چې تشلاسې دي. ستا دغه ستا کور نه دی، دغه کور تا ویجاړ کړی دی. یا خپل دښمن ته ټول په دغه باور دي، ټول په دغه باور دي. یوه خبره تاسو ته یاد کړم چې زیات شرقي شاعران په خپل بیا تللي دي غرب ته، فرانسې ته، انګلستان ته، المان ته، امریکا ته، هلته د دې پر شعرونو اوس بحث دی. څوک یې عربي شعر بولي، څوک یې امریکایي شعر بولي، ځکه دی په امریکا کې زده کړی دی. امریکایان چې وایي اما نسل یې وینې د فلسطین دی یا د یو بل ملک دی. شاعرانه شعرو کې به یوه خبره درته وکړم. وایي وه ټایپست انجلۍ ته، کوم انجلۍ په دفتر کې و ټایپست و، د شاعر به خوښ سوی وي. معمولا هم په پخوا زمانو کې که ستاسې په یاد وي چې کمپیوټر نه و، ټایپستان و جوړ درلودل، او په ټایپستان به هم که ستاسې په یاد وي اکثره به نجونې وې. نازولي ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې، د وږو کلمو کښت، د آفتاب ګردان د ګلونو لیک شي. له همدې کبله د شعر د قحطۍ له کال نه یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې، او د کار د میز په سر دې د سرو ګلو ګېډې کښېږدې. دا یې خپل یو لیکلی شعر غالباً ودې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه، یعنې په لاس یې لیکلی دي. وایي زه تا ته یو یا څو شعرونه درکوم، او دا شعر د شعر د قاطی په کال کې در کوم چې اوس شعر ډیر لږ ویل کیږي یا څه شعر نشته یو موږ کلمې درته وړاندې کوم یعنی یو خطر ته وړاندې کوم څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران ګوره ټایپستان چې ګوتې ایږدي د سرونو یو ډول شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې یعنی په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې سم یې وکې دې ته وده وکې او د کار د میز پر سر دې د سرو ګلونو ګیډی شي وایي هغه بیا وروسته د کار پر میز راته کښېږده دا رقم دا شعر د شعر کوبیس دی شعر کوبیس هم په سلیمانیا کې د عراق زېږېدلی دی خو ډېر وخت په سویډن کې اوسېدلی دی او په 2014 کې په سویډن کې مړ شو دا دوه لنډ شعرونه دي دواړه د پشانو خلک دا دا شاعر لیکل دي چې هغه ډېر ډېر مشهور دی په عربو کې او د یوهان ولی په نامه یادیږي د اول لنډ شعر عنوان دی وایي ته عجبه خره یوه پشي بل پشي ته وایي وایي د قصاب پیشو د کوڅې ایله پیشو ته وایي وایي ته تل لوږې ورغېږې او له خوارۍ نه ګیلې کوې ما ته کمونیست ښکارې سبا به چې کورون ته اور اچولی وي په انکاره کې په استنبول کې ته عجبه خره یې ګوره یو سیاسي مفهوم دی دا یوه پیشي د قصاب پیشي ده دا بیا په عین حال کې د کوڅې پیشي ته چې وږې پیشي وي دربداره پیشه وي او اره پیشه وي وایي دی د خپلې جامعې خلک هم تمثیلي پیشکې کې چې ځینې خلک حاکمت ته پکې خپل ځان ته استخدام کړی وي او نور او خلک په ډبوي یا بد په ورته وایي چې د دوی مقابل وي دا بله مایي دوې پیشوګانې دي دا یوه پیشي بلې پیشي ته وایي وایي زما او ستا نه سره کېږي زموږ لاره جلا ده دا بیا دا د کوڅې پیشي ده د قصاب پیشي ته وایي ته د قصاب پیشو یې زه د کوڅې سرګردانه پیشي ته په کاسه کې مړې خورې ما ته باید د زمري له خولې راپاتې سي ته د مینې خوبونه وینې زه د هډوکو خو ګرانې ستا کار هم ډېر اسانه نه دی هره ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول دا د کوڅې پیشي بیا د قصاب پیشي ته وایي وایي ته خو ښه ډغه خورې لیکن وظیفه چې ډېره سخته ده هغه دا چې د سهاره تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې ګوره یو اجتماعي مفهوم پکې کې پروت دی
لویدیز مو راته ونه لوست کړم
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي یعنی په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی لیکن دا د ستونزه ده وایي زما ستونزه دا ده لیکن زه تا ته وایم زما ستونزه دا وه چې ما غوښتل چې ډېر داسې شعرونه راټول کړم او داسې ترجمه کړم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي تر څو چې د دوی ذوق زه په هغه مفهوم نه یم لکه در مخه چې م درته وویل چې د خلکو ذوق بد کړم کښته یې کړم زه غواړم چې ورو ورور یې ور وروزم هغه یې ووایي د شعري مفاهیمو او د دنیا د شعري جریانه چې ادا کوم نو ځکه اول دا شرق میانیت ډیر تلیم او بیا می کوشش کړی دی چې نور بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم دا شعر نو دا رقم دی زه به در تو وایم درې بند لري وایز ما ستونزه دا ده چې مینه در سره لرم څومره ښکلې ستونزه ستا ستونزه هم دا ده چې مینه را سره لري تر هغه لا ښکلې ستونزه تو هم به کې لري مینه او شعر باید تل د هر چا ملګری وي حتی که څوک په یوه تشه توره خونه کې یوازې بندې هم وي په درېیم وایي وایي په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څیر او هغه څه به سر ته رسیږي چې نن پیښیږي سقوط 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 یعنې په زرګونو کلونه به دا څه کېږي که تاسو د لویدیځ شعرونه غواړئ زه به د ژان پول سارتر شعر به درته ووایم ژان پول سارتر د یوازیوالی دیوال نومیږي او ما د دغه مجموعه غټ نوم هم د یوازیوالی دیوال شي دي چې به درته وایم ته ورته چې څنګه جوړ کیږي ډېر لاندې کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازیوالی دیوال را چارپیر کړو نه د دې لپاره چې نور له ځانه لرې کړو بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړوي
ډېر
په مفهوم خو یې وپوهېږي واضح ده یعنې دی غواړي کله کله باید ځان یوازې کړو نه په دې چې ځان لرې کړو بلکې وپوهېږو چې دوست دښمن مو څوک دی ما ډېر پیچلی شعرونه ځکه نه دي انتخاب کړی چې زه غواړم چې دا پښتو کړمې دي په دوه معنا چوم پښتو چې ما درته وویل چوم د پښتنو لپاره دي او د دې لپاره زما ټول اعظم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوق وکولی سم تربیه یې کړم.
ډېره مننه، خدای مو خوشحال لره.